د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش هغه څرګندونې غندلی چې افغانستان کې د ښځو په وړاندې اقدامات احمقانه بللې دي. ګوترش د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته ویلي هغه څه چې افغانستان کې روان دي نه یوازې دا چې د منلو نه دي بلکې احمقانه دي. ګوترش دغه څرګندونې د مرستې رسونې په چارو کې د دوی د ښځینه کارکوونکو پر کار د طالبانو لخوا تازه لګول شوي بندیز ته په اشاره کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیر ماښام پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د ملګرو ملتونو مشر باید د خپلو خبرو او الفاظو معنا ته متوجه وي او بې سنجشه توري ونه کاروي. یوناما تیره اونۍ اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت افغان خزینه کارکوونکو ته دفترونو ته د تګ اجازه نه ورکوي او په خبره یې دا کار د طالبانو له پخوانۍ ژمنې سره په ټکر کې دی. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي قطر ته د 3000 افغان مسلکي کارګرو د استولو لپاره یې د نوملیکنې لړۍ بشپړه کړه. دغه وزارت پرون پنجشنبه یوه خبر پاڼه کې ویلي چې شاوخوا 40000 کارګرو دغو بستونو ته نوملیکنه کړې چې په وینا یې د بریالیو کسانو غوره کول به وخت ونیسي. قطر تر دې وړاندې هم سلګونه مسلکي افغان کارګرو ته د کار زمینه برابره کړې. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي د ځوانانو د قاچاقي سفرونو د مخنیوي لپاره هڅه کوي چې سعودي عربستان، ازبکستان او د سیمې نورو هیوادونو کې افغانانو ته د قانوني کار زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د موندنو له مخې بیکاري د افغان ځوانانو یو لوی رنځ دی او لا یې هم اوسنۍ کچه د اندېښنې وړ ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه د ایران د مخ پر ودې اټومي سیستم له کبله پر دغه هیواد د نورو ژورو بندیزونو پریکړه لیکته رایه ورکوي. له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون لاسلیک کوونکي بریتانیا، فرانسه او جرمني ادعا کوي چې ایران په تړون کې کړیو ژمنو ته ژمن نه دی پاتې شوی. د ایران او د نړۍ د قدرتونو اټومي تړون وروسته له هغه ستونزو سره مخامخ شو چې 2013 کال کې امریکا د تړون د اډانې ووته. لویدیځ هیوادونه او اسرائیل له اوږدې مودې راهیسې ایران تورنوي چې اټومي وسلې جوړوي، خو ایران بیا دا تورونه رد کړي دي. د امریکا د پنسلوانیا په یو ښارګوټي کې د هغو 15 پولیسو له ډلې چې ډزې پرې شوې وې 3 تنه ووژل شول. روټرز لیکلي چې پر دغو پولیسو د چهارشنبې په ورځ یو 24 کلن کس ډزې کړې وې چې برید کوونکی هم د پولیسو لخوا ووژل شو. پیکه د فلادلفیا لویدیست په یو 160 کیلومتری واټن کې د شمالي یورک د یوې کروندې په جونګړه کې رامنځته شوې. دغه سیمه و میاشتې وړاندې هم د پولیسو پر یو افسر د برید شاهده وه. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا په وړاندې له بېګنۍ ماتې وروسته د آسیا له سګني جامه حذف شوه. د تیرې شپې په لوبه کې افغان لوبډله سریلانکا ته د 170 منډو هدف ورکړ، خو سریلانکا دغه هدف په 19 اور کې پوره کړ او په شپږو وکټو یې لوبه وګټله. د افغانستان کرکټ بورډ لیکلي په ناهیلۍ سره د آسیا د 2015 کال د جام سفر پای ته ورسید. د آسیا جام په بی ګروپ کې چې افغانستان غړی و، د مهال سریلانکا او بنګلادیش د غوره څلورو لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړه او په ای ګروپ کې بیا هند او پاکستان د جدول په سر کې دي. افغانستان په دې جام کې په لومړۍ لوبه کې هانګکانګ ته ماته ورکړه، خو دویمه او درېیمه لوبه یې بنګلادیش او سریلانکا ته بایلوده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکه له احترامات می قبول کی قدر مناوګل لیسکون کو زبرشنا غفار یوزل به هم تاسو ټول ته شرغلاس پم د وون ټولګي جغرافیه مزمن او هم لوسته هله من دیم چې تاسو ټول قدر من امزر تر تیز ده کوون کی برتر او جوړ صحت مند او سړي او سړي حجم بوم پتن می درنه وګل لیسکون کوله کسرنګ چې مو رافته سودنن ورځي درسي مضمون جغرافیه او هم ټولګي کتاب او هم لوسي نو هله من دیم تاسو ټول درنه زکون کی د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو سزا کړی وګل لیسکون کو کلدین سیز استاس د نن ورځې نوې لوست پیل کوم. تاسو ټول کډر مون زده کوونکو نه هیله لرم چې خپل د وونکو لږې جغرافیه مضمون کتاب او کتابچه او قلمونه د ځانو سره ولري. تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ او په راتلونکو وختونو کې نه یوازې داسې تاسو پر ترې استفاده وکړئ، بلکې له خپل نورو ملګرو او دوستانو او کورنۍ غړو سره هم شریک کړئ. درنو زده کوونکو، راځو د لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع بشري جغرافیه د افغانستان اقتصادي جغرافیه د کتاب صفحه له وصل وشته مینه پیل به تر درې پنځو سیمې سي پیپري. هم چې نن درنو کډر مون زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو عبارت دي له بشري جغرافیه څخه دویم د افغانستان اقتصادي جغرافیه. دا هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو اړوند بشپړه معلومات ولولو او په حق له به بشپړه معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو وګړو یو قدر من زده کوونکو د توجه او دقت په هیله هیله من دیم چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي. درنو زده کوونکو، د لوستر پای په شیبو کې لومړی موږ تاسو د افغانستان بشري جغرافیه په حق ولولو. د افغانستان د نفوسونو په حق معلومات ترلاسه کړو، لکه څنګه چې موږ تاسو ټول درنو زده کوونکو په دې باندې پوهیږو چې افغانستان یو له غرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده. همچنان زموږ ګران هیواد افغانستان د نفوس له لحاظ څخه دیش میلیونه وګړي لري چې دغه سروې یا هم دغه کوم سروې چې سوې ده د په دیارلس سوه درې نوي لمریز کال کې په افغانستان کې په هر کیلومتري مربع کې د وګړو ګڼوالي په منځنۍ توګه شپږ څلوېښت تنه وو. او همچنان د نفوس ویش چې په افغانستان کې سرته رسول سوی دي په ټولو ځایونو کې یو ډول نه دي. په ختیځو سیمو کې د نفوس ګڼوالي چې دی په افغانستان کې زیات دی. او هم چنار په سویل لویدیځو او منځنیو برخو کې د نفوس ګڼوالي چې دی په افغانستان کې په کمه اندازه سره دی. هم چنان د هیواد اوسیدونکو د بیلابیلې سیاسي، اقتصادي او اقلیمي عواملو پر اساس له کلینر د ښار په لور باندې مهاجرت کوي چې دغه کار په ښار کې د خلکو د ګڼوالي لامل ګرځېدلی. همدارنګه درنو وګړو، د کوونکو زموږ د ګران هیواد افغانستان قومونه شمیر چې دی په افغانستان کې قومونه زیات شمیر قومونه ژوند کوي چې زموږ ګران هیواد افغانستان د اسلامي جمهوریت په نامه سره یاد سوی دی. نو په همدې خاطر سره هر طبیعي کې د افغان په نوم سره یادیږي. یعنی زموږ او تاسو په ملت باندې افغانان یو، نو په هر طبیعي کې افغانستان د افغان په نوم سره یادیږي. او هم چې نن د بشري جغرافیه له نظر څخه افغانستان بیلابیل قومونه نمونه چې دی هغه لکه پښتون کومونه چې دی، تاجک دی، هزاره دی، اوزبک دی، ترکمن، بلوس، پشهی، نورستانی او داسې نور پرمختللي کومونه چې دی په افغانستان کې موقعیت لري چې نور څخه هم جوړ سوي دي، لکه پښتانه او تاجکان چې دي چې د دې سیمو له آریایي نژادونو څخه شمیرل کیږي. او هم چې نن د هیواد په کابو په ټولو برخو کې دغه کوم کومونه چې دي ژوند کوي، یعنی تاجکان، پښتانه د افغانستان په زیاتو برخو کې ژوند کوي. او هم چې نن هزارګان، ازبکان او ترکمنان هم د افغانستان له نورو ترکمنانو توکمنو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتره د افغانستان په مرکزی لوړو سطحو او شمالي برخو کې اوسیږي. نورستانیان او پشهیان هم له اصلي کومونو څخه دي چې په ختیځو ولایتونو کې ژوند کوي. یعنی نورستانیان په خپل په ختیځو ولایتونو کې ژوند کوي او بلوڅان هم د دې هیواد له اصلي اوسیدونکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په بلوڅي ژبه باندې خبرې کوي او د افغانستان په سویل لویدیځ کې ژوند سرته رسوي. همدارنګه زرناو ګلالي زده کوونکو د شمرتاست د افغانستان د کومونو په حق معلومات ترلاسه کړو. اوس هم په دې برخه کې د افغانستان د ژبو په حق معلومات ترلاسه کړو. په افغانستان کې زیات شمیر ژبې دي موجود دي چې د هغو له جملو څخه په خپل قبو دیش ژبې موجود دي چې هر ژبه خپل ځان ته جلا لهجې لري او جلا ډول خبرې ورباندې کیږي چې د هغو له جملو څخه یو په خپل پښتو، دری، ازبکي، ترکمني، بلوسي، فراچي، منجي، واحیز، زیبکي، اشکهشمی، پشهی، نورستانی، چریایی، جنتی، سندی، پنجابی او نوری دی چی دغه ټول ژبه په افغانستان کې ډیر زیات دود او رواج دی، خو د دې ټول ژبه څخه یو پخپل پښتو او بل هم دری د چیز مرتکران هیوار افغانستان اکثریت وګړي د دې ژبه سره بلدتیا لري او زیات شمیر خلک په پښتو او دری ژبه باندې خبرې کوي. زموږ ګران هیوار افغانستان رسمي ژبه چې دی هغه پښتو او دری ده. په سیمه ییزې ژبې چې دي لکه ازبکي، ترکمي، بلوسي، نورستاني او پشهیي دي چې په خپلو سیمو کې د درېیمې ژبې په توګه سره رسمیت لري، یعنې زیات شمېر کسان چې دي هغه په پښتو او دري خبرې کوي، خو ځینې کسان چې دي په بلوسي ژبه باندې خبرې کوي او همچنان چې دا د درېیمې ژبې په توګه سره شمېرل شوی دی، او همچنان ازبکي ژبه ده، ترکمني ژبه ده، نورستاني او پشهیي ژبې چې دا په درېیمې ژبې په توګه سره په رسمیت سره پېژندل شوي دي. همچنان درنو زده کوونکو، زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین په حقله لولو چې زموږ ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر خلک چې دي د اسلام مقدس دین باندې مشرف دي او زیات شمېر خلک د اسلام مقدس دي پیروان دي. زموږ اکثریت خلک د حنیفي مذهب پیروي کوي، خو ځینې کسان جعفري او اسماعیلیه مذهبونو هم پیروي کوي، او همدارنګه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر داسې کسان ژوند کوي چې هغوی هندو مذهب دي او د هندو مذهب پیروي کوي. همچنان درنو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو د افغانستان د بشري جغرافیې په حکله معلومات ترلاسه راوړل، اوس همدلس په دې برخه کې د افغانستان د اقتصادي جغرافیې په حکله لولو. افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې بډایه اقتصاد درلودونکو هېوادونو له جملو څخه دی، یعنې که چېرې موږ تاسو قانی منابع ته وګورو، یو له قانی منابعو له لحاظ څخه یو بډایه هېواد شمېرل کېږي چې په هغه کې سره زر، یاقوت، الماس، زمرود د افغانستان په لوړو سطحو یعنې غرنیو سیمو کې پیدا کېږي. خو په دې برخه کې موږ تاسو د افغانستان د نباتاتو په هکله لولو چې افغانستان یو له هغه هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اقتصادي جغرافیه یې زیات د نباتاتو باندې ولاړه ده، په کرنه او مالداري باندې ولاړه ده، چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو داسې لوستلی سو چې نباتات د افغانستان کومه هوا چې ده د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره ډېره مناسبه هوا ده، ځکه افغانستان چې دی یو له تود یا هم ګرمو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره یې هوا، اوبه او خاورې، لمر او ډول ډول سرې ته اړتیا ده. د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی، یعنې هغه خاوره کې چې کوم نباتات راشنه کېږي، نباتات پکښې وده کوي، دغه د ځمکې خاوره د نباتاتو د کې ځای دی او پکې بیلابیل غذایي توکي شنه کېږي. افغانستان داسې هېواد دی چې په سلو کې 15% خلک یې د کرنیزو محصولاتو له لارې ژوند کوي او خپل د ژوند اړتیاوې پوره کوي. زموږ په هېواد کې د آریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیز او عنعنوي توګه یوې کول، د سرویو په وسیله د کروندو د موټو او لاسونو په زور باندې ترسره کېږي، یعنې په کلتوري ډول سره دغه یوې کول چې دي د غویو په واسطه سره سرته رسول کېږي. کرونده هم د موټو او لاسونو په واسطه سره زموږ زیات شمېر خلک سرته رسوي. زموږ د هېواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشي، جوار، وریجې، کندې، لوبیا، نخود، می، مشنګ، دا ټول زموږ د هېواد د حاصلخیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې دا نباتات زموږ په ګران هېواد افغانستان کې راشنه کېږي، او وروسته د هغه څخه موږ تاسو حاصلات ترې لاسته راوړو. همدارنګه درنو او ګلري زده کوونکو، زموږ د ګران هېواد افغانستان یو له مهمو حاصلاتو څخه غنم دي. غنم په کرنیزو ځمکو کې په اوبیزو او لمنی توګه سره د منی او پسرلي په موسمونو کې کرل کېږي، چې دغه غنم چې دی په خپله د منی په منی کې دغه غنم په ښه توګه سره چې کله هوا توده وي په تودو سیمو کې کرل کېږي، چې دغه ځمکې چې ده په خپل 2500 متره لوړوالی او د پسرلي غنم په اوبیزه او لمنني توګه سره 3300 متره لوړوالی پرې کرل کېږي، او په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کېږي. همدارنګ دغه کوم غنم چې دی د تودو برخو په ځینو سیمو کې لکه ننګرهار په یو کال کې د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر درې فصله هم حاصل اخیستل کېږي. یعنی ننګرهار یو له هغو ولایتونو له جملو څخه دی چې هوا پکې توده ده او په دې کې موږ او تاسو کولی شو چې غنم وکرو. همدارنګه لمنی غنم د کاب او اوري په میاشتو کې د کابا اوري په میاشتو کې د غونډیو په لمونو او هوارو ځمکو کې کرل کېږي چې د پسرلنیو اورښتنو په وسیله خړوبېږي. افغانستان 6.5 میلیونه هکټاره ځمکې لري چې تر اوسه یې یوازې 3.8 میلیونه هکټاره ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. همچنان در نو ګلالۍ زده کوونکو وریجې هم زموږ د ګران هېواد افغانستان له یو له مهمو محصولاتو له جملو څخه شمیرل کېږي چې نری او غچ وریجې د غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کېږي چې وروسته دوم حاصل چې دی هغه پخپله وریجې دي چې زیات شمیر په افغانستان کې کرل کېږي چې دا پخپله په 214,000 هکټار ځمکه کې کرل کېږي. وریجې د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې د تود اقلیم لنده هوا او ډېرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د دغو سیمو لپاره تر ټولو بهترینه بغلان نری بره وریجې دي او د کونړ د وریجې دي د لغمان نری وریجې دي د کندوز د خان آباد په سیمو کې وریجې او د مزار شریف وریجې ډېر زیات شهرت لري چې په دغو سیمو کې په ښه ډول سره دغه حاصلات موږ او تاسو لاسته راوړلی. همچنان در نو ګلالۍ زده کوونکو د لوست په راتلونکي برخه کې د افغانستان د جوارو په هکله معلومات لولو. جوار چې زموږ د ګران هېواد افغانستان د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه یې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات دود لري او همچنان کرنه په افغانستان کې د 2600 متره لوړې پرې کېږي او د کرنې ساحه یې 15,000 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده چې جوار کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتونو کې سرته رسول کیږي. یعنی جوار کې موږ تاسو کولای شو چې جوار هم په ورو ډول سره تبدیل کړو چې هغه څخه سورسک جوړیږي. همدارنګ د حیوانات هم حیوانات او خوراکه هم د همچنان انسانان هم د خوراکي توکو په ډول سره استفاده کوي. یعنی جوار د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاته د اقتصاد په پیاوړتیا کې مرسته او همکاري کوي. نو درنو غوړلې زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د افغانستان د بشري جغرافي او د افغانستان اقتصادي جغرافي په اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو په دې وپوهیدلو چې افغانستان بشري جغرافي کې څه موجود دي او په اقتصادي جغرافي کې څه موجود دي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د پښتنو یوه سوالونه پر لور باندې راځو کوم چې تاسو کورنۍ دنده د تاسو ټول درنه زده کوونکو ته مې درې سوالونه چمتو کړی دي کوم چې د دریس پالنه به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او ځوابونه به یې ورته ورکوئ. لومړی سوال درنه ځکه کوم د افغانستان د رسمي ژبو نمونه واخلي. یعنی د افغانستان رسمي ژبې کومې دي کوم چې افغانان زیات افغانان ورپنې خبرې کوي. دوی د هیواد د غوره کرنیزو محصولاتو نمونه واخلي. یعنی د افغانستان کې غوره کرنیز محصولات کوم دي. دریم په کوم دلیل ویل شي چې افغانستان یو کرنیز هیواد دی. تاسو ټول قدرمن او درنه ځکهونکي به هم دغه دروست ولن ته ځواب ورکوئ او وروسته به د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریکوئ. نور نو درنه ځکهونکو زموږ سره ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم په یو څه باندې پوسیو اوسیږي او یو څه معلومات مو د خپل ګران هېواد افغانستان اړوند لاسته راوړي اوسیږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرې ژم دانا په مان شو وخت ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه لوي احترامات مقبول کی قدرمنه او ګلله سکون کو زه برښنا غفار یو سره به هم تاسو ټول ته شرع غواس مهم د اتم ټولګي جغرافي مزمن او هم لوسته لمن دیم چې تاسو ټول قدرمنه او ګلله سکون کی براترو او چور او صحت مند او سری او د صحت جامع وګم پتن درنو سکون کو زموږ تاسو د اوم لوست موضوع د امریکا د لویچي د جغرافي موقعیت په حق له سپوهی شي کتاب صفاله یو 15 مینه په بهتر اته 15 سم سپری پری همدارنګه قدرمنه او ګلله سکون کو زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت تل لومړی د امریکا د لویو چې د جغرافي موقعیت په حق له سپوهیږي. دویم د امریکا د لوی وچې د کشف په حق سره په هیري دریم طبي جغرافیا نو ستاسو د ټولو کډرمنو او ګلالي ستونکو د پراته او جو د دقت په هیله ما هله د سټلوستر پیپر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي تر نو ستونکو د سیسمر ستاسو د نن ورځې د لوست موضوع ډیره په ځړه پورې او د چاس په دغه ځکه په تیر ورځې لوستنه کې مور تاسو ته ورو فاده لوي چې په حق معلومات لاسره نو د نن ورځې په لوست کې به مور تاسو د امریکا په سیر د یو غټ پرازین په حق له معلومات ولرو خوشو که درمونه زکنکو که چیره مجاو تاسو دیده متوجه و سیجا امریکا یو لغو غلوی و چون جملو سخش میره که جی کمچه پناری که یو لازه بردست و قوی ترین و ملکونو جملو سخش میره که جی نو دا امریکا دلوی وچی دا موقعیت لرای سخه امریکا لوی وچی دا پینزلس درجو او یوس لو اویا درجو الویتیس تلو البلدونو او تلو راتیت درجو شمالی ارز البلدونو او پینز پینزوس درجو جنوبی ارز البلدونو ترمیز پا موقعیت لری کمچه دا مساحت لمخی سخه دا امریکا لوی وچی یو لغتو لوی وچی له جملو څخه شمیرل کیږي چې 2.3 میلیونه کیلومتر مربع مساحت دی او د امریکا د لوی وچې ډیر لیري شمالي نقطه چې د قدر منځ د کونکو په شمالي قطب کې د جنوبي ډیر لیري نقطې یي چې د کیپ هارون دماغ دی کوم چې یو له لیري نقطو له جملو څخه شمیرل کیږي او دا د امریکا د لوی وچې په جغرافي موقعیت کې یو له ارزښتمنو برخو څخه شمیرل کیږي د دې ترڅنګ قدر منځ وګړي ځکونکو د امریکا د لوی وچې وجدوالي یي له شمال څخه سویل ته 15000 کیلومتره دی او سوریا هم بردوالی چې دی له ختی څخه لویدیس طرف ته په مختلفو برخو کې یو له بل سره تفاوت لري یعنی په یو حالت باندې نه دی یو د بل سره په تغییر کې دی د دې درسان کډرمنو وګړي ځکونکو د لوس په دې برخه کې مراد تاسو د امریکا د لوی وچې د ویش په حق ولولو امریکا لوی وچې پر څو برخو باندې ویشل شوی دی او څنګه تقسیم شوی دی د دې په حق معلومات لرو همیشه دا په یاد وساتئ کډرمنو ځکونکو د امریکا لوی وچې له شمال څخه جنوب لوري ته پر دریو برخو باندې ویشل شوی دی یعنی د دې تقسیم بندي چې شوی دی پر دریو برخو باندې شوی دی چې له شمالي امریکا څخه منځني امریکا او جنوبي امریکا څخه عبارت یعنی یو چې د شمالي امریکا ته بل چې د منځني امریکا ته او دریمه چې د هغه په خپل جنوبي امریکا ده یعنی دا پر دریو برخو ویشل شوی دی چې هر یو ته جلا جلا نومر کول شوی دی لومړی برخه شمالي امریکا دویمه برخه منځنۍ امریکا دریمه برخه جنوبي امریکا د امریکا د غلوی وچې چې د کډرمنو ځکونکو له شمال څخه جنوب لور ته اوږده پرته ده یعنی د شمال طرف څخه او جنوب لور ته په اوږدوال باندې موقعیت لري په شمالي امریکا کې دوه هیوادونه چې د کډرمنو ځکونکو کاناډا او متحده ایالاتونه موقعیت لري چې له شمالي قطب څخه د مکسیکو تر هیوادونو پورې غځېدلي دي او منځنۍ امریکا د شمالي امریکا او جنوبي امریکا ترمنځ پرته ده چې دا د دې په اقتصادي ارزښت کې ستر اهمیت لري او همشنان د دې ترڅنګ د دې دغه موقعیت لپاره وڅخه دا د بهترینو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي همدارنګه کډرمنو وګړي ځکونکو د منځنۍ امریکا د شمال له خوا څخه متحده ایالاتونو سره او په جنوب له خوا څخه بیا له جنوبي امریکا سره ګډې پولې لري یعنی د شمالي امریکا چې کوم ځای څخه شروع کیږي نو د شمالي امریکا له خوا څخه متحده ایالات او د په جنوب له خوا څخه له جنوبي امریکا سره د یو بل سره ګډې پولې هم سرحدونه لري او د پانامي کانال د کاربین سمندرګي له آرام سمندر سره یو بل سره په وسر کړی دی او یو بل سره نښلول دي او د منځنۍ امریکا له جنوبي امریکا څخه یو بل سره تفاوت پیدا کړی دی او یو ډول سره یې جدا کړی دی چې جنوبي امریکا په جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري چې د شمالي ارز البلدونو له 12 درجو څخه تر جنوبي ارز البلدونو تر 15 درجو پورې موقعیت لري په دغه ځای کې هم په داسه حق کې پرته ده او په شمالي نیمه کره کې به در نو ځکونکو چې ډیر لږه برخه پرته ده هغه د جنوبي امریکا د منځنۍ امریکا په جنوب کې د مثلث په بڼه باندې موقعیت لري چې شکل مثلث سره ورته دی یعنی درې کونج دي چې راسه د هورون دماغ یا هم کیپ او قاعده یې د کاربین په سمندر کې او په منځنۍ امریکا کې موقعیت لري او د دې د ارزښت لپاره وسخه یو پرال لیو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي نو درنه ځکونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د موقعیت او څلور هاو په حق ډول بستل وسم د لوسراتون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د کش په حق له معلومات لاسته دا چې امریکا لوی وچې یو له هغو بهترینو لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې نن ورځ په نړۍ کې یو له غټ برازیم او هم شنن یو له ځواکمنو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي نو امریکا لوی وچې د په لومړي ځل کې د کرستی پولم کوم چې یو ایټالوي بیړۍ چلوونکی شخص وو د دې لخوا څخه د امریکا د لوی وچې په باره کې معلومات لاسته راوړل شو او وروسته د کرستی پولم څخه یو بل تن شخص وو چې هغه په خپل د سپوچی د امریکا سپوچی په نامه سره یادېدی د په واسطه سره د امریکا د لوی وچې په هکله معلومات لاسته راوړل شوه. که په لنډ ډول او په لس ډول سره ووایو، امریکا لویه وچه چې ده د کریستوف کولم یو ایټالوي بیړۍ چلوونکي چې د ځمکې د کویت په هکله باندې د مسلمانانو د لیکونو پر بنسټ باندې په 1492 کال کې د اسپانیا د پاچا لخوا څخه په دننه باندې وګمارل شو، تر څو دی لویدیځ طرفونو ته ولاړ شي او په لویدیځ طرفو کې د هندوستان ته سفر وکړي او په هغه د هندوستان هېواد د څخه د هغوی کومې شتمنۍ چې هلته موجودې دي هغه شتمنۍ لاسته راوړي او خپل پاچا ته یې تسلیم کړي. نو کریستوف کولم یې د دغه موخې په خاطر سره لویدیځ طرف ته واستوي، تر څو هغې خواته طرف وکړي سفر وکړي. نو کریستوف کولم هم خپل سفر باندې پیل وکړ او هغه ځای ته چې کله دی ورسېدي هغه ځای یې د غرب الهند په نامه سره یاد کړي او لومړنۍ سیمه یې چې هلته پالې پکښې کښېږدوي، لومړۍ سیمه چې د پکښې پال کښېښودوي هغه سیمه یې د سان سالون د رویه د مقدس نجات ورکوونکي په نامه سره یاده کړله او هغه ته یې مختلف او ځانګړي نومونه ورکړل چې کریستوف کولم لپاره د هده په ژوند کې د یو له بهترینو سفرونو له جملو څخه و. وروسته د هغه څخه یې د بهنما ټاپوګاني وپېژندلې. کریستوف کولم دغه فکر کوي چې کریستوف کولم په خپله آسیا او هند ته رسېدلی دی او دی په دې فکر کې و چې دا کومه وچې ته چې دی تللی دی دغه وچه پر آسیا او هند پورې مربوطه ده او خپل ملګرو ته د په هغه وخت کې لارښوونه وکړه تر څو دوی د ټاپوګانو پلټنه وکړي او د هغوی په هغه ځای کې چې کوم شیان وي هغه شان ټول دې راټول کړي تر څو خپل حاکم پاچا ته یې یوسي. نو وروسته د هغه څخه درنو زده کوونکو کله چې د سفر خلاص کوي د هغه سفر د پای ته رسېدو څخه وروسته کریستوف کولم درې ځلې نور هم د امریکا نوي وچې ته سفر وکړل او د هغه ځای څخه لیدنه وکړله. وروسته د کریستوف کولم څخه بل بیړۍ چلوونکی چې و د امریکا سپوچی په نامه سره یادېدی د کولم پلارې ته یې دوام ورکړله او د دغه پلار باندې پلټنه وکړله او جنوبي عرض البلدونو تر 250 درجو پورې د برازیل د هېواد غاړو ته نږدې پر مخ باندې ولاړې او دې بیړۍ چلوونکي د خپل سفر په هکله یو مقاله ولیکله چې په هغه مقاله کې د دغه امریکا د لوی وچې په هکله معلومات لیکل او هغه مقاله د په کومه مقاله چې د لیکلې وه هغه مقاله یې خپره کړل. وروسته بیا په 1502 میلادي کال کې یو جغرافي یو کتاب ولیکل چې دغه جغرافي په هکله یعنی د ځمکې د کرې کتنې په هکله باندې یو کتاب جوړ کړ او هغه کتاب کې د امریکا سپوچی مقاله ته هم ځای ورکړل چې هغه مقاله ته د خپل اثر په سریز کې ځای ورته ورکړه او چاپ یې کړله. وروسته بیا په 1508 میلادي کال کې دغه کوم کتاب چې چاپ شو په لاتیني ژبه باندې وژباړل شو او په سریز کې یو جغرافي وړاندیز وکړل چې دغه وچه د ټوټې د کشف کوونکي په نامه باندې امریکا باندې ونمول سي. یعنی دغه کوم کتاب چې دی چاپ کړی وو دغه کومه لیکنه چې سوې مقاله چې سوې نو په هغه وخت کې دغه یو شخص غوښتنه وکړله تر څو دغه ځکه چې چاپ کشف کړی د کوم مقاله چې لیکلې ده دغه امریکا لویه وچه باید د هغه په نامه سره ونمول سي. نو په لومړي کې درنو زده کوونکو په لومړي کې دغه لویه وچه چې وه د دغه امریکا په نامه سره ونمول سپله او د دنو ورته ورکول سو. وروسته د هغه څخه قدرمنه بلری زکونکو په 1508 میلادي کال کې د دغه کومه پلټنې چې د سر ته رسولې وې دا نورې هم پرمختګ پیدا کړې او نورې هم مخې ته ولاړې. نو د امریکا نوم په ټوله لویدیځه نیمه کره کې ورته استعمال سو، یعنی دغه کوم نوم چې امریکا دغه کومه پلټنې کړې وې امریکا سپوچی دغه پلټنې کړې وې نو په همدې خاطر سره دغه لوی وچې ته د امریکا نوم ورکول سو او په ټوله لویدیځه نیمه کره کې د امریکا نوم ورته ورکول سو او له هغه وخت څخه تر وروسته تر د نن ورځې پورې دغه لویه وچه د امریکا په نوم سره د امریکا د لویې وچې په نامه سره نومول شوې ده. په لومړي سر کې درنو زده کوونکو د امریکا نوم چې وو د استوا د کرښې د جنوب په برخې ته استعمالېده، یعنی په اول سر کې چې کله دغه نوم استفاده کېده دا یوازې د استوا د کرښې د جنوب برخې ته دا نوم استعمالېده چې د کولمب هغه ځای ته سفر کړی وو په هغه ځای کې میشته وو. خو وروسته بیا یې شمالي برخه هم په بر کې ونیول، شمالي برخه هم د امریکا په نوم سره ونیول سول او په جغرافیه کې لومړی ځل د ګرهارد مکارتر په 1508 میلادي کال کې په خپله مشهوره نقشه کې د امریکا نوم یې ټولې لویدیځې نړۍ ته ور وپېژنده. نو خوږ غوږ لالي زکونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د کشف په هکله معلومات ولوسته. اوس هم له راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د طبیعي غرونو په هکله معلومات لاسته راوړو. پر زده کوونکو امریکا لوی وچه چې طبیعي جغرافیه ته موږ تاسو وګورو نو امریکا لوی وچه زیات شمېر طبیعي غرونه لري چې د هغوی له جملو څخه یې لومړنی پخوانی ټیټ او زاړه غرونه دي چې په هغو کې د اپلاش غرونه شامل دي چې د شمالي امریکا د متحده ایالاتو په ختیځه برخه کې موقعیت لري او ټیټ غرونه چې دي د شمالي امریکا د متحده ایالاتو په ختیځه برخه کې ټیټ غرونه چې موجود دي د جیولوجي په لومړي دورې پورې اړه لري او د هغوی څخه منشأ اخلي. د وخت په تېرېدو سره یې دغه غرونو لړۍ چې د اوږدوالي یې لږ سوی دي او په اوسني وخت کې د ګردو لوړو څوکو زوړ لرونکو لمونه وو او پراخو وادیو لرونکي ده او دغه غرونه چې د شمال ختیځ څخه د جنوب لویدیځ پر لور باندې د 1500 کیلومتره په اوږدوالي باندې غځېدلي دي او لوړه څوکه چې ده د باغدان په نامه سره یاد شوې ده یا هم د بلک دوم په نامه سره یاد شوې ده چې 2340 متره لوړوالی لري او د دغه جوړښت له مخې څخه خورا اقتصادي ارزښت هم لري. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو دوهمه برخه چې ده هغه پخپله د امریکا د لویې وچې لوړ او ځوان غرونه دي چې اوس وخت کې منشأ اخیستې ده او دغه لوړ او ځوان غرونه له جملو څخه یو پخپله راکي یا هم یا شوس غرونه په نامه سره یادېږي چې دا غرونه پخپله د آرام سمندر د غاړې په اوږدو کې له شمال څخه جنوب ته غځېدلي دي. د جنوب پر لور باندې پراخ ساحه لري او د جیولوجي په درېمې دورې پورې مربوط دي. یعنی موږ او تاسو د اپلاش کوم غرونه چې مو ولوستله دا غرونه چې وه د جیولوجي په لومړۍ دورې پورې مربوط وه، خو مګر د راکي کوم غرونه چې دي دا د جیولوجي پر درېمې دورې پورې مربوط دي. دا غرونه ځوان او ډېر لوړ دي، جګې ساحې لري او په ځینو سیمو کې یې لوړوالی 6000 مترو ته هم رسېدلی دي چې لوړه څوکې یې د مکیلي په نامه الاسکا کې په 6300 متره لوړوالی لري. د نوموړي غار په شمالي برخه کې درنو ځکونکو او په جنوبي برخه کې په اعلی او غلي شوي اور غورځونکي آتشفشانونه چې اور غورځوي. دغه آتشفشاني غرونه هم موجود دي چې درنې زلزلې رامنځته کوي او په هغو کې دغه کومې موقعیت چې دا لري نو په دغه دلیل سره دغه زلزلې چې دي ژر تر ژر رامنځته کېږي، یعنې په لنډ وخت او کم وخت کې دا زلزلې رامنځته کېږي. لکه که چېرې موږ ښه مثال ورکو، د رنګ لویه زلزله چې وه هغه پخپله په امریکا لویه وچه کې د شلمې پیړۍ په 1903 میلادي کال کې په الاسکا کې رامنځته راغله چې د اپلاش او راکي غرونه د لړۍ تر منځ یې هوارې ځمکې او پراخې جلګې شته دي چې دغه د امریکا د لویې وچې کې ستر ارزښت لري. نور نو درنو زده کوونکو سند راتلونکي برخې ته راځو. د لوست چې په دې برخه کې پوښتنې دي، تاسو ټول به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې د ځانو سره نوټ کوئ او ځوابونه پیدا کوئ. لومړنۍ پوښتنه: په لومړۍ کې د امریکا کلمه د امریکا د لویې وچې کومې برخې ته استعمالېدل؟ دوم: امریکا د کریستوف کولم د سفر موخه وه؟ دویم: دریم سوال، د راکي د غرونو لړۍ له شمال ختیځ څخه د جنوب لویدیځ ته لور ته پرته ده؟ که چیرې صحیح وي هو نوشته، که که چیرې غلط وي نه نوشته. که نور نادرونه زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر من او غللی سکون کو ز برشنا غم خار یوزر به هم تاسو ټول تشرف واس ما ده نه هم ټولګي جغرافیه مزمون او هم لسته. هیله د چ تاسو ټول قدر من او غللی سکون کی براترو غو جوړ صحت مند او سیږي او د صحت جمع بو پتنوی خو ز دکان کو ز مرستا سو د نن رزی نو لوست دی په یونیټ 2 کې یی هم دویم فصل کې دی چې ز مرستا سو د نن رزی درسي موضوع د استرالیا د وچی په حق لده. نن ورځ به موږ او تاسو د استرالیا د وچې په هکله معلومات لاسته راوړو او په هکله به یې بشپړه معلومات باندې وپوهیږو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پایه پورې تاسو ټول خوږ زده کوونکي راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو قدرمنو زده کوونکو، راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړله، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست د استرالیا د وچې په هکله دی. په تېرو لوستونو کې موږ او تاسو د او افریقا د لوی وچې په حق له معلومات لاسته راوړنه، هم چیرن مرو تاسو په تیرو ټولګیو کې د آسیا لوی وچې، د اروپا لوی وچې، د افریقا لوی وچې او امریکا لوی وچې په حق له معلومات لوستلې وه. خو نن ورځ په لوست کې مرو تاسو د استرالیا د وچې په حق له معلومات لاسته راوړو او په حق له به یې بشپړ وکوښیږو. نو هیله ده تاسو ټول قدرمن زده کوونکي متوجه اوسئ. ورځ زده کوونکو، استرالیا لوی وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه ټاپو ته زیاتره کسان ورته د لوی وچې نوم یې ورکړی دی، ځکه د دې لوی وچې برخه چې ده درې پر څلور برخه دښتې نیولې ده او استرالیا د 212 درجو جنوبي عرض البلدونه چې سویلي عرض البلدونه کې راځي ترمنځ او د 215 او 245 ختیځ طول البلدونو ترمنځ موقعیت لري چې استرالیا په شمال کې د تیمور سمندرګي دی او هم چنان د دې ترڅنګ استرالیا په شمال کې د اوروفورا سمندرګي چې د کار پینتار ای خلیج دی او هم چنان د تورس ابنا د دې سره موقعیت لري، یعنی په شمالي برخه کې د استرالیا په شمالي برخه کې دغه سمندرګي او دغه خلیجونه او د تورس ابنا چې د موقعیت لري. نو موږ ویلی سو چې استرالیا یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. البته دا لویه وچه زیاتره کسان ورته وایي، خو په اصل کې استرالیا یو له کوچنیو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. پراخه لویه وچه نه ده، ځکه د مساحت له لویې څخه د دې اوږدوالي چې دی درنو زده کوونکو 2568 کیلومتره ته رسیږي، یعنی ټول ساحلي اوږدوالي چې دی دا همدغه 2568 کیلومتره ته رسیږي، چې دغه استرالیا کې زیات شمېر خلیجونه او سمندرونه او سمندرګي موقعیت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د استرالیا په موقعیت باندې وپوهېدلو. اوس هم راځو د لوست بلې برخې ته، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د کشف په هکله وپوهېږو. استرالیا وچې درنو زده کوونکو، کابو 5000 کاله د مخه لومړنی خلک استرالیا ته چې کله ورغله، نو په هغه وخت کې انګریزانو خو غوی د 1900 کال څخه د ابور جرنلیس په نامه یاد کړل، چې د ابور جرنلیس په نامه سره دغه لوی وچې کله چې یاد سپله. دغه اصطلاح چې و د دې لپاره چې کارېدل، د خپل یو لایتنی اصطلاح و چې اصلي معنا د دې څخه د بومي یا هم اصلي اوسیدونکو لپاره کارول کېدله. چې دغه لوی وچې درنو زده کوونکو، لومړني کسان چې ورغلي وو هغه په خپل انګریزان وو. دغه خلک له سویل ختیځ آسیا څخه راغلي وو چې 5000 کاله مخکې د خاورینو پلونو په وسیله چې آسیا او استرالیا په منځ کې وو، یعنی دغه کوم خاورین پلونه چې پاتې سی وو دا د استرالیا او آسیا لوی وچې ترمنځ وو. نو له همدې پلونو او لارو څخه خلکو او سرویو کولای شوای له آسیا څخه استرالیا ته سفر وکړي او هلته ولاړ شي، یعنی د دوغو پلونو په واسطه سره چې جوړ شوي وو، د دوغو پلونو په واسطه سره د دې وځای څخه بل ځای ته حرکت کوي. د یو 26000 کلنه پروسه ده، یعنی دغه کار چې دی، دغه کومه پروسه چې دغه کم د استرالیا څخه به آسیا ته تګ کېدی، د خپل یو 26000 کلنه پروسه وه. وروسته د ځمکې کره تودس وله، یعنی د ځمکې کره د تودوخې حرارت درجو تر لاندې چې کله راغله، نو په دغه وخت کې کنګلونو په ویلې کېدو باندې پیل وکړله. سمندرونو د اوبو سطح جګه سوله، ورځ پر ورځ باندې په زیاتېدو سولې. نو په دې توګه سره بیا په دغه وخت کې استرالیا د یو ټاپو بڼه غوړه کړله، د یو کوچنی ټاپو غوندې واوسېدله چې کابو یو 150 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د یونانیانو استرالیا په باره کې لیکنې وکړلې. هغوی دغه وچه د تیرا استرالیس او سویلي غاړو په نامه سره یاده کړله. خلک د هغې زیات مینوال سوله په هغه وخت کې، او دوی ټولو غوښتله چې د دغې نابلدي لوی وچې په هکله معلومات لاسته راوړي. د هغه څخه وروسته په 16مه او 18مه پیړۍ کې بیا وروسته درنو زده کوونکو، پرتګالیانو، هسپانویانو، هایلنډیانو له آسیا سره د سوداګرۍ علاقه ښکاره کړله، د آسیا سره د علاقه منسوله. نو هغه وخت د سمندري زیاتو مسافرینو او کشفیاتو په اساس استرالیا هم د اروپا له خوا څخه کشف سوله، چې په 1480 میلادي کال کې د هایلنډانو لومړنۍ بیړۍ د کارپارتاریا د خلیج پر غاړه استرالیا په شمال کې نیو ګنی ته مخه مخ ودریدل چې دی بیړی کیپټن ویلیام جانسن وو بیرته جیواته وګرځیدل او په 1814 میلادي کال کې بیا بل هایلندی بیړی چلون کې وو چې هغه شارک خلیج ته د استرالیا په لویدیځ ته ورسېده چې وروستنی نیمه پیړۍ د هایلند او فرانسوي او انګلستان بیلابیلو خلکو استرالیا ته چې په هغه وخت کې د نوي هایلینډ په نامه یادېده مسافرت وکړه او په هغه وخت کې استرالیا د زیاتې پیژندنې او مسعه کولو احساس نه و. نو لومړنی برتانوي استرالیا ته چې کله ورسېده لومړنی کیپټن ویلیام امپایر په نامه سره یادېده چې په 1843 میلادي کال کې استرالیا ته ورسېده. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي تاسو پوسی واوسېږئ چې استرالیا لویه وچه څنګه کشف شوله او دغه لویې وچې ته کوم نوم ورکول شو او لومړني خلک څوک وو چې استرالیا لوی وچې ته ورغلل د آسیا وو او استرالیا ترمنځ څرنګه تاګو راتک کېده. نو اوس هم درنو زده کوونکو راتلونکي برخې ته راځو. د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو د استرالیا د لویې وچې د یا هم د استرالیا د چاپو په هکله طبیعي جغرافیې په هکله یې معلومات لاسته راوړو. دا چې استرالیا د نړۍ له ټولو کوچنیو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، یعنی استرالیا د نړۍ یو له لویو وچو له جملو څخه نه شمېرل کیږي. مخکې ما تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته د استرالیا د وچې د مساحت یا هم د هغې د کیلومتر مربع په هکله وویل چې 2.68 کیلومتره مربع ته رسیږي. نو موږ نسو ویلی چې استرالیا یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي. د استرالیا په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، یعنی استرالیا چې د پخپله د ځمکې د کورې په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري چې د استرالیا هیواد جغرافیه له نظر څخه پر څلورو برخو باندې تقسیم بندي شوې ده، یعنی پر څلورو برخو باندې ویشل شوې ده. چې لومړنۍ برخه یې منځنۍ دښتې دي چې نسبتا د ځمکې لاندې زیاتې اوبه لري، یعنی د ځمکې په لاندنۍ برخو کې زیاتې اوبه پکې شته. دویمه برخه یې لویدیځې لوړې دي چې په ډېره اندازه دښتې او بیابانونه پکې موجود دي، یعنی دښتې او شګلني سیمې زیاتې لري. دریمه برخه یې ختیځې ساحلي شیراز برخه ده چې په حقیقت کې د ګریټ ډیوایندینګ د غرونو ختیځ لمونه د اوبو لویه زیرمه یې برابره کړې ده چې یې هم د اوبو لویه سرچینه بلل کیږي. څلورمه برخه یې هم ختیځ غرونه یې هم لوړې دي چې د ګریټ ډیوایندینګ مشهوره برخه شمېرل کیږي، چې د استرالیا طبیعي جغرافیا په څو بیلابیلو برخو باندې تقسیم شوې ده چې هر غرونه چې دي موږ او تاسو به نن د هر غر په باره کې معلومات لاسته راوړو. د استرالیا د لویې وچې غرونه چې دي په خپله لومړنۍ برخه د استرالیا په ختیځ کې د ګریټ ډیوایډینګ په نوم سره شهرت لري، چې دغه غرونه کابو دیش 3000 کیلومتره څخه زیات اوږدوالی لري، یعنی د دغو غرونو اوږدوالی چې دي د 3000 کیلومتر څخه زیات دی. او دغه غرونه لري چې د درنو زده کوونکو د تاسمانیا له ټاپو څخه د تاسمانیا له ټاپو څخه پیلیږي، یعنی د تاسمانیا د سویل څخه پیلیږي او د کاپ یو ویارک تر ټاپو وزمې په شمال کې غځېدلی دي، چې دغه غرونو دا لړۍ چې دي د منځني چکوالي لرونکي غرونه او لوړې سطحې لري چې د سیندونو په وسیله سره یو له بل سره بیل سوي دي او یو له بل سره جداوالی رامنځته کړي. نوموړي غرونه چې دي درنو زده کوونکو خپلې لمنې د ختیځو سواحلو پر لور او د لویدیځو پر لور باندې تر هوارو سیمو پورې پراخه کړې دي، چې یو له مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي او د استرالیا په موقعیت کې ستر ارزښت لري. بل هم درنو زده کوونکو د الف غرونه دي چې د استرالیا په لویه وچه کې یو له مهمو غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دغه غرونه چې دي د استرالیا الف غرونه د تفریحي او استراحت لپاره شي سیمې جوړې کړي دي، یا هم شي سیمې برابرې کړي دي چې په دغه کې ګڼ شمېر وګړي خپل ځان آرام احساسوي او آرام سمسور چاپېریال لري، او هم شي اوبه پکې کې د اوبو شي سرچینې جوړې کړي دي په دې ساحو کې. د دې سیمه چې ډېر ملي بڼونه هم پکې موجود دي، یعنی په دغو سیمو کې زیات شمېر ملي بڼونه هم شته، باغونه هم پکې شته. د ژمني سپورت یا هم د سګي لوبو لپاره په استرالیا کې یوازنی سیمه دغه د الف غرونو سیمه بلل کیږي چې ستر اهمیت لري. همدارنګه د پل درګرزو غرونه هم د ډیوایډینګ د لوی غرونو یو څنګه بلل کیږي چې په سویلي استرالیا کې موقعیت لري. د دې تر څنګ قدرمنه او ګللې زده کوونکو بل برخه چې ده هغه په خپله د استرالیا په منځنۍ برخو کې د منګ دونل غرونه دي چې د مسکوراو غرونه د یادولو برخه شمیرل کیږي، یا هم یو د مسکوراو غرونه چې هم یو له مهمو غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې باید موږ تاسو په حق معلومات ولرو. دغه د استرالیا په لویدیځ کې هم مشهور غرونه له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې تر څنګ د همارسیالی په نامه سره یادیږي، او لوړ څوکې چې د پخپل د بروس په نامه سره دی، یعنی د همارسیالی کوم غرونه چې دي د دغو لوړ څوکې چې د بروس په نامه سره یادیږي چې کابو 1200 متره څخه زیات لوړوالی لري. او د استرالیا شمال کې مشهور لوړې څوکې شته چې د کمبریالی په نامه سره اورنیم په نامه سره شهرت لري، او لوړوالی یې له 800 متر څخه زیات ندی، یعنی د 800 متر څخه زیات ندی او د 800 متر څخه کښته راځي، خو د هغه څخه پورته نه راځي. نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تاسو په دې باندې پوسی او اوسیږي، او د استرالیا د لوی وچې د موقعیت همچنان د دې تر څنګ د استرالیا د لوی وچې د کاش په هکله، البته دا چې موږ تاسو مخکې هم یادونه وکړل، استرالیا موږ تاسو د لوی وچې په نامه سره نو سو یادولې، خو ځینې کسان ورته د لوی وچې نوم هم ورکول کی، ځکه استرالیا چې و مخکې شاوخوا چارچاپېره چې و د کنګل سمندرونه یې درلودل، خو کله چې د تودوخې حرارت درجه ور باندې زیاته سو، نو په هغه وخت کې دغه کوم سمندرونه او سمندرګي چې ویلس ولا په ویل کې دوه باندې پیل وکړل، نو بیا استرالیا خپل ځان ته د یو کوچنی ټاپو بنا یې ځانته غوره کړ. نو په همدې کبله سره موږ او تاسو اوس ورته لویې وچې نوم نه سر کولی، نو استرالیا له یو کوچني لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوچني وچ له جملو څخه شمیرل کیږي. نو خدای دې وکړي تاسو درنو زده کوونکو د څلورو خواوو په هکله مهم معلومات لاسته راوړي واوسیږي، د طبیعي جغرافیې په هکله یې هم پوهېدلي واوسیږي. نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول درنه زده کوونکي به دا سپارنه په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوټ کوئ، او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکئ. راځو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د استرالیا موقعیت په حق له خپل معلومات ولیکئ. دویم، د استرالیا طبیعي جغرافیه تشریح کړئ. دریم سوال، د استرالیا مهم غرونه نمونه واخلئ. نور نه درنه او قدر منو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسیږي، او په یو څه باندې پوه شوي واوسیږي، او همدغه معلومات خپل نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. تر بل داسې درس لپاره چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، پر لوی څښتن تعالی مو سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی و احترامات مقبول کی قدر منو وګللی زکون کو زبرشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرفاس په ما د لسم ټولګي جغرافیه مضمون او هم لوستا هله د چې تاسو ټول قدر منو وګللی زکون کو برات روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمې بم په تن وی درنو زکون کو د سیس مرستا سون او هم لوستي. نو هله د چې د تیر ورځې لوستر بم په پراو د کیک تاسو سره د خپل ځانم سره لوستلی او سړي او یو څه معلومات مو تر لاسه کړی وي. کولای شئ کوم کوم مشکل دی نسې زستا سودن مرزي لوست پیل کم تاسو ټول خواږه ځکه کې باید خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري، تر څو وکولای شئ د مرزي د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې ځانو سره نوټ کړئ. قدر منو ځکون کوز مرسته سو د نن ورځې اووم لوست موضوع اواری سیمې، دشت او شګلنی سیمې، هم چنان د دې تر څنګ شوی، یعنی حیوانات په حق لبه معلومات بلرو. ان شاء الله ډیر ساده او اسانه لوست دی. هله د شتا ټول قدر منو ځکون کې د لوست په پر رسره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. البته درنو ځکون کوز مرسته سو د نن ورځې درسي موضوع په کتاب کې له درشپتی مسپې نه پیل کیږي، بیا تر اوی مسپې پرې. خوشو کولای زده کوونکو د لوست په پښه بو کې لمړی مراجعه تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان اواری سیمې، دشت او شګلنی سیمې پیژنو چې موږ او تاسو کچیر زموږ د ګران هیواد افغانستان ان جغرافي موقعیت متوجه اوسېږو، او هم چې نن زموږ د هیواد د طبيعي جوړښتونو او توپوګرافي جوړښت متوجه اوسېږو. نو زمکي د په لوو د تکچیر موږ او تاسو په دقت سره وګورو، نو موږ او تاسو د زموږ ګران هیواد افغانستان زمکي په درو برخو باندې ویشلای شو، چې لمړنۍ برخه خپل د غرونو برخه ده، دویمه برخه یې لږې لوړې سیمې دي، او درېیمه یې برخه یې هوارې سیمې دي. د غرونو لړۍ خو موږ تاسو ټولو پیژندل، هغه جګې او لوړو سیمو ته ویل کېږي چې د لوړوالی یې د ځمکې له سطحې څخه په زیاته کچه سره واوسیږي، او لوړې سیمې هغه سیمو ته ویل کېږي چې په هغه کې شګلنې سیمې واوسیږي، او هغه سیمې کې لکه غونډې غونډې دښتې صحراګانې او ویدیا موجودې واوسیږي. هوارې سیمې بیا هغه سیمې دي چې په لنده یعنی شګلنې سیمې ونه اوسیږي، فقط اوارې او صفافې محیط لرونکي سیمو له جګړو څخه شمېرل کېږي. نو موږ او تاسو ویلی سو قدرمن زده کوونکو، هغه سیمې چې هلته غرونه نه وي، اوبه لګول د اوبو سرچینې نه وي موجودې، نو د اوبو سرچینې نه وي، نو اورښتې ډېر لږ دي چې دغه سیمې بیا د دشت او صحرا بلل کېږي. یعنې په هغه سیمو کې چې نه غرونه موجود وي، اوبو لګول او د اوبو سرچینې یا هم منبع هم نه وي پکې شتون ونه لري، نو دغه سیمې بیا په دغو سیمو کې اورښت په کمه اندازه سره دي، او دغه سیمې د صحرایي سیمو په نامه سره یادېږي. چې زموږ د ګران هېواد په افغانستان کې زیات شمېر دښتې موجودې دي، چې یوه دښتې د هغو له جملو څخه د ماهی دشته، او د بلخ او د امو سیند ترمنځ شګلنی دشتې دي چې د لویدي څخه مخ پر ختیځ باندې پراخې شوي دي، او لا هم نورې غځېدلې دي. چې دغه دشتې چې دي په خپله نیم صحرایي اقلیم لرونکې ځانګړتیاوې لري، چې یعنې په پوره اندازه سره صحرایي اقلیم نه لري. دا ځکه چې دوی نیم اقلیم لرونکې صحرایي سیمې دي، ځکه چې په پسرلي کې سیمه ایز او موسمي بارانونه لري، او په اوړي کې بیا د دوی هوا چې د وچه او توده هوا لري. نو په همدې خاطر سره دغه سیمې د شګلنو سیمو په نامه سره یادېږي، چې شګلنه دښتې له شیرخان بندر څخه تر خاما به پورې رسیږي. د دې ترڅنګ د هلمند په حوزه کې د ګودزرې په ولاړو اوبو شاوخوا کې د جهاندام او امیران دښته ده، چې د صدیقي شګلنې دښتې په نامه سره یادېږي، او هم چنان د چهارسور ټولې برخې چې شګلنې سیمې دي د صحرایي ځانګړتیاوې لري، چې صحرایي اقلیم لري، وچ او تود دي، او په دغو برخو کې د کوانتراري رسوبات پای ته رسول شوي دي، چې پاتې شونې یې د دې څخه موږ او تاسو ته معلومداره توګه سره معلومېږي. همدارنګه قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، په ننګرهار کې هم موږ او تاسو ځینې سیمې لرو چې دغه ډول ساحه بیا پراخې ځمکې نیسي، چې په ختیځ کې د سمرخیلو او غازی آباد ترمنځ شګلنه دښته لري، ټوله شګلن شګې پکې موجود دي، او په لغمان کې بیا د کمبیری او سرخ قانونو دښته ده، چې د پاملرنې وړ دښتو له جملو څخه شمېرل کېږي. او دغه دښته هغه دښتو ته ویل کېږي چې په دغه ساحه کې نیمه استوایي ځانګړتیاوې پکې وي، یعنې دا بیا صحرایي لرونکي اقلیمونو جملو څخه نه شمېرل کېږي. خو د دغو دښتو یا پراخوالی چې دي، یا هم لوړوالی چې دي، د 500 مترو پورې څخه لږ دي، خو 500 مترو ته رسیږي، او اقلیمي ځانګړتیاوو له پلوه څخه د افغانستان په شمالي پولو کې، ختیځ او جنوبي لویدیځو برخو کې بېلابېل چاپېریالونه جوړ کړي دي، چې د هغو له جملو څخه په لوګر کې د سکاوي دښته، په کاپیسا کې د ریګوان، او همدارنګه نورې دښتې هم د یادونه وړ دي، چې موږ او تاسو کولی شو چې د هغو په باره کې سرچ وکړو، معلومات وکړو، او معلومات یې په حقله لاسته راوړو. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دی چې په خپل جغرافیې جوړښت کې زیات شمېر هوارې او شګرنې دښتې لري. خو ژوګلري زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان هوارې او ژورې او شګلنې سیمې په حقله معلومات په لوستل وسندلوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ تاسو زموږ د هېواد د ژو په حقله معلومات ولو. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اقتصاد یې مکمل ټوله پر کرنه او مالداري باندې ولاړ دي. نو په افغانستان کې ډول ډول څاروي د مدیترانۍ په سیمو او نیمه استوایي سیمو کې موجود دي، چې دغه حیوانات موږ تاسو نسو کولای په صحرایي یا هم وچو سیمو کې وساتو، ځکه چې په هغو سیمو کې د اوبو کچه کمه وي، او حیوانات اوبو ته سخت ضرورت لري. د دې ترڅنګ حیوانات شنه شینګیا او چمنونو ته هم ضرورت لري. نو په همدې خاطر سره زموږ په هیواد کې زیاتره څاروي یا هم حیوانات چې دي په مدیترانۍ سیمو کې ژوند کوي، او د دې ترڅنګ نیمه استوایي سیمو کې چې کومې سیمې دي، په هغو سیمو کې حیوانات په زیاته کچه سره پیدا کېږي. خو زموږ د هېواد نیمه استوایي نیمه قطبي سیمو ترمنځ د څارویو د قلمرو د پیوستون کړي بلل شوې ده، چې په دې سیمه کې مختلف ډوله حیوانات روزل کېږي، د دې تر څنګ کچیر موږ او تاسو د ګرځندویانو پر اکشن او د هیواد په اقتصاد کې پاملرنه وکړو نو د حیواناتو روزنې مهم رول په دې برخه کې لوبولی دی. زموږ هیواد یو شمیر لږ پیدا کوونکي او کمبیانو څارویو له جملو څخه چې دي هغه په خپله لکه مارخور ده، غرسه ده، مارکوپرو غرڅه ده، خط غرڅه ده و ورین پرانګ دی، سپینوزا نو ده او یو شمیر تیلرونکي ژوي او سم لرونکي وحشي ژوي لپاره یو غوره پټځایونه او د اوسیدونکو مناسبه سیمه ده چې مختلف ډول حیوانات پکې روزل کیږي او مختلف ډول حیوانات لپاره د استوګنځای ځایونه برابر دي. که مثال موږ ووایو، پخوا به یژ په نورستان کې په ځنګلونو کې به روزل کېدله، ببرا او د امو تر غاړو به و، پړانګ به د هندوکش په لوړو سکو کې او لیوان به زیاتره د په غرونو کې پیدا کېدله. لیوان او ګیدړې او سره لنجیانې به په وچکالۍ کې د واورو سیمو ته هم راکوز کېدلې او هلته به دوی استوګنه کوله. چې سرې ګیدړې ځانګړي طبیعي ارزښت لري چې د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کېږي، یا هم په دغو سیمو کې لیدل کېږي چې وحشي پسونه او غرني غرسۍ به د دواخان په درو کې د هغو په شاوخوا کې موجودې دي. همدارنګه غرنۍ وزې چې غرنۍ چې موږ او تاسو په پښتو اصطلاح کې ورته په بزو یادونه کوو، چې د افغانستان په غرونو کې او د شمالي استپ په دښتو کې هم موجودې دي او د هندوکش د غره لړۍ نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د څارویو د جلا کولو لپاره پوله شمېرل کېږي چې مختلف ډوله حیوانات په دغو برخو کې روزل کېږي. کپلان او خلص ډول سره موږ او تاسو ووایو، درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې له 341 ډول الوتونکو څخه زیات شمېر حیوانات پکښې کې روزل کېږي او د اوبو او مهاجر الوتونکي په دغه هیواد کې شته، چې دغه الوتونکي د هلمند په هامون، پوزک په هامون، د غزنی په ولاړو اوبو او د ناروا په دښتو او د هیواد په یو شمېر نورو سیمو کې هم خوراکونه کوي او خپل ورځني ژوند ته یې همداسې دوام ورکړی دی. نو درنو زده کوونکو، افغانستان ژوي له اقلیمي بېلابېلو سیمو سره د هغوی د توقف له مخې په څو برخو باندې ویشل شوي دي، چې د هغو له جملو څخه یو پخپله د پکتیا نورستان منسون سیمه ده، چې دغه سیمه یو شمیر ژوي لکه بیزوګانې په دغه سیمه کې په زیاته کچه سره روزل کېږي. لیوه دي او هم چنان د دې تر څنګ بله دغه شي ده په دې سیمه کې چې روزل کېږي، هغه نولي ده، د ماښام سقالي دي او همچنان کارغان دي چې په دې سیمه کې په زیاته کچه سره روزل کېږي، شین توغی دي، نظرکان دي، مژي او داسې نور حیوانات دي چې د پکتیکا او نورستان په منسون سیمه کې روزل کېږي او د دوی د ژوند لپاره اړتیاوې هغه کومې اړتیاوې چې دوی لري د هغه سهولتونه ورته برابر دي. همچنان قدرمنو زده کوونکو، بله برخه چې ده چې حیوانات پکښې روزل کېږي هغه د ستف سیمه ده، چې د ستف سیمه کې هم مختلف شمیر حیوانات پکښې روزل کېږي، چې د هغو له جملې څخه یو شیشګۍ دي، دوهم پخپله موژک دي، لاشخوړونکي مرغان دي، یو شمیر حشرات، کارغان، سوی، ګیدړې او سرمشکۍ دي چې په دغو سیمو کې روزل کېږي او په دغو سیمو کې د ژوند کولو امکانات ورته برابر دي. همچنان د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه پخپله د الپین سیمه ده، چې په دغو سیمو کې تیلرونکي حیوانات یا هم تیلرونکي ژوي ژوند کوي، چې دغه سیمه پخپله په پامیر کې د غرنۍ وزې یا هم بوزېګانې په بدخشان او نورستان کې هم موجودې دي، یا هم شته چې مارخور او غرنۍ پسونه په واخان او مرکزي لوړو سیمو کې پیدا کېږي، چې همدارنګه نور غرنی کارغان هم په دې دغه کیسه تور رنگ کارغان چې دی، چې هغه په کوم سیمو کې پیدا کیږي، خو په اصل کې دغه هغه سیمه چې الپین اقلیم ولري په هغه سیمو کې دغه تور کارغان پیدا کیږي. کارغه او غرنی چرګان په دې سیمو کې پیدا کیږي، ګلکو هم په دې دغه کیسه په دې سیمو کې سته، او همدارنګ زری زرکانی، غرنی زرکانی، یو چې اهلی زرکانی دي چې په کورونه کې روزل کیږي، او بل زرکانی چې دی یهن چې موږ او تاسو زرکا ورته وای هغه به غرنی زرکانی دی چې په هوا کېږي او په کور کې نه روزل کېږي ځانې دي مرزانې او داسې نورې په دې سیمه کې روزل کېږي اخیرنی هم درنو زده کوونکو اخیرنی کې صحرایي سیمې اقلیم دی چې دغه صحرایي سیمې اقلیم په خپله د صدیکي په تودو شګلونو دشتو او د فرا او سیستان په بیلابیلو مختلفو سیمو کې مختلف ډوله حیوانات روزلي دي چې د هغو له جملو څخه په خپله د مارکو او نور صحرایي سیمې یو شمېر ژوي دي چې ډول ډول موږکان په دې سیمو کې روزل کېږي یا هم د ژوند کولو امکانات ورته شته او دوی کولی سي چې په دغه رقم سیمو کې ژوند وکړي ګیدړه هم ده چې په صحرایي او وچ اقلیم کې ژوند کولی سي سورلینډانې دي حشرات او سرشدونکي ژوي دي چې زهرجن حیوانات دي همچنان موږ په هغو ژورو په هکله که چیرې موږ تاسو زیات معلومات وکړو نو د اقلیمي بیلابیلو ځانګړنو له مخې څخه هره سیمه بیلابیل حیوانات لري چې بیلابیل اقلیمونو کې ژوند کوي نو یو شمېر کورني څاروي هم د سته په سیمو کې روزل کېږي چې ورڅخه په ګټه اخیستلو کې ډېر زیاته ګټه اخیستل کېږي د هغوی د شیدو کې زیاته ګټه اخیستل کېږي د هغوی د پوستکو وړیو کې په پریمانه توګه د ژوند د ضرورتونو په پرکول کې ګټه اخیستل کېږي او دغه د پوستکو شیدو غوښو او غوړیو څخه د عادیاتو له پلوه لوړ اقتصادي ارزښت هم لري چې دا زموږ د ګران هېواد افغانستان زیاته برخه چې د پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده نو موږ ویلی سو دغه سیمې چې دي په هره سیمه کې مختلف ډوله حیوانات ژوند کوي چې هر یو یې خپل ذات ته ځانګړی اقتصادي ارزښت لري نو درنو او قدرمنو زده کوونکو خدای دې وکړي تر دې دم پورې تاسو د نن ورځې د لوست په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړي واوسېږي او یو څه پوسي واوسېږي اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده باندې بحث کوو تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره مې دوه ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته په مطابق ځواب پیدا کړئ او په خپلو کتابچو کې بلکې او وروسته به له خپلو نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ نو راځم سوالونه تکراروم لومړنی سوال صحرایي سیمې تشریح کړئ یعنې صحرایي سیمې کوم سیمو ته ویل کېږي او کوم ډول حیوانات پکې روزل کېږي دویم سوال درنو زده کوونکو ژبې څه شي ته ویل کېږي آیا ژوي ژوندي موجودات دي که چیرې ژوندي موجودات دي نو تاسو به همدا اوس تشریح په خپل کتابچه کې نوشته کې نور نه درنه او قدر منځ ته کوم کوز مرسته ستنن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې والی سي دی هیله ده چې اوس موږ تکړه وي او پیسې پوسي وو سړي تر بل داسې درس پر چې زستاس په درنه حضور کې حاضرې رم تعالی په مان شو وخت ولري.